خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه خاقل فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایي چلند سکتور ځپلی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پرېکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختبیایي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خپلو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپای ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په وی اعلامیه کې وویل چې اروپای ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي، څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیايي امکاناتو څخه لري او بشري مرستو ته یې اړتیا ډېره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 15 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې لباند د 100 افغان ځواکونو د خوشکېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې لباند خوشی کړي او خپل کورنۍ ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ لمخه کیږي چې د فبرورۍ پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک پر مهال موافقه ور باندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 211 پامیر قول اردو په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ. د 211 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د ډېر ژر د 2023 میلادي کال د 19 کم عمره ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د ډېرشو هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره 4 یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو 150 لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډیر ښه ځلیدلی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 213,000 واوښت. دغه سازمان د یک شمې په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په 13 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 522,000 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې راغلي، دغه سرتیری د یک شنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفیوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لک تر لګه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یک شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمیر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د 4 کسانو مړي چې په یوه موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پیښې اصلي لامل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه وو، خو ویل کېږي ښایي د دې پیښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شویو بندیزونو هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر لیرې وړي استنبول ته. زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب کې زحمت وستلی دی دا هغې پسې به نو پروژې د مالی کال په حساب نیم کال منګ اوتا چې لرو چې زړې پروژې پکې کړي.
دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهداف ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمدن نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شنبې پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره اچول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له ګرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یو برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیز غونډه داسې مهال کیږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ایز او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پاڼه مو هم خوخه کړی. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شئ او د غراز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شئ او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایي چلند سکتور له مالی پلوه ځپلی دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونی کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤول سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لامل د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیه او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس لامل کامیر شرکت ته څه د پاسه 60 میلیونه ډالره او اریانا ته څه د پاسه 12 میلیونه ډالره مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو اونیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینه پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوس مهال غیر عادي او استثنایی پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
فعالیت جریان دارد.
در افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وای ک نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه لسره پیل کړي.
وسم رازو له خوست نه یو راپور اخلو. د یک شنبه پر ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډې ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په وروستیو اتلسو کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړي دي.
پانتونو د ترانزیت د بادي مسایل چې پوت دي د سات تر سوال او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي، تر څنګ دغه هغه ماستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه ماستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې مو په خوښ کې باید د خوښ شهر او خوښ دغه امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وای چارواکو ورسره تل ژمنې کړي، خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمتا توجه نه کړي، ځکه چې دای سرک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کړي، بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ول د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمي او اکاډمیک کس دی، نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاری فرصتونه برابر کی او بیوزله خزو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کی.
زموږ غوښتنه ده چې باید هغه خزي چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکاله ارامه لپاره هلي ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی له خوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولي دي د هماغه ځای به تعقیب اول په زړې پروژې تکمیلو شوالی صاحب زحمت وستلی دی، دا هغې پسې به نو پروژو کې د مالي کال په حساب نیم کال موږ او تاسې لرو چې زړې پروژې پکې تکمیل او په همدې کال کې پروژه سازي وو پروژې جوړې کړو چې د راتلونکي کال لپاره دي.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالي وو چې اوس د پکتیا د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له سږ کال په سرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یوه ورځ وروسته له هغې چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړاو خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلین او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یکشنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د او خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمی د غونډې په څنډه کې له آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټې
په ټولو کې باید حکومت او د استرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریاتو ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لارې په پیدا کولو سره وکاروي. که پریکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
پرداخته شوه فیصله شون مبتنی به زموږ باشه.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پوري کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستۍ او څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا یې سپارښتنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانیستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان:
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي، موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو. ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
او محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 200 زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایورویشیا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه، یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ایورویشیا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي، په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا توده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه، تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړې وه، او نوې ډیلی سخت دې ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خپرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغو ویبپاڼو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل او رسیالیو کې د اوسنی عصر تر ټولو خلو باړی بللی او لیکلی دی چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لن عمر بیل دی چې یو جادویی افسانه و بلل شي بل څه نه دی. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازادی راډیو سره په ځانګړي مرکه کې خپل واده په اړه خبري وکړي. وی ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړی دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې له یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خواشینۍ کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیز مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېرونې پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23 به په دې جماعت کې لومړنی لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لیدې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. سنت صوفیا د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوشیني ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثيل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پتا سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري چې څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کار سره ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو زندگی دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورونا وایروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړي. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امن وختي وزارت یو داسې نظر پوښتنه یا سروي پیل کړي چې لمخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته ول دي وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 316 کلیو په تصادفي ډول غوړه شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړی او دریو میاشتو د مړینې کچې د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي څو په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړ شوي دي. د افغانستان د امن وختي وزارت وین اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکم کړو، څنګه خپل صحیح خدمات قوی کو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاړې شکونه راوپاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسد الله جرف بین
په چټک ازمیک چې دولت غواړي په هغه سره سروي وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسی، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیک نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 102 مثبت پیښې ثبت شوې چې له ډلې 23 کس مړه شوې دي. دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ بیرته روغ شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس ټولې پیښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 940 کس مړه او شاوخوا 1000 بیرته روغ شوې دي.
دوستانو، په تیروتنې سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېدی چې په کابل کې د عامې روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه